پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د دیارلسو وطن یم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د اتلسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له نهمې سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بېلابېل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې تمه شوې د قطر بین الافغاني مذاکراتو پرېکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به یې واورو. په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکیچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطانی لخوا نن خبره شوې ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوب او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بلل دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړم ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشي او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیو او تورې پورې کړ چې د کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهام ډوله ټانکونه، 250 سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تېره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یو یا غی ولایت پسترګ ګوریا او هیڅ کله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوری ریاست دفتر د وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډیر مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایی رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مړ دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایی رئیس انکاری لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تیرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایی رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات او پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایند خوشبینی ووري چې تم لري د بوک ولې سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات ته لا پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري د لامه ته ژوند پاتې شي او عملی کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د لپاره یو ترمخ شي چې رسمي مذاکرات ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په همدې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړي شینکی کړو خل نظر هم راخسته دی.
د قطر ناصر مال په ان باندې یو ښه غازه کې شو مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. د غبر سیر هم زه فکر کوم چې یو ښه غازه به امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستۍ کړکیچونو یو راپور ووري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام پړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمنی. سیا زده رادیو اوري ورته د خبرونه د سرموزوته د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست د قطر د بین الافغانی ناستي ګټ پریکړلیک مثبت بولی او هر کله کوي. د دغه ریاست مرسیال وین فریدون خوځون نن له زده رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې دغه پریکړلیک به بین الافغانی رسمي مذاکرات ته لار خلاص کړي. په قطر کې بین الافغانی ناسته له دوه ورځې بحثونه او خبرو وروسته د اعتمادیز پریکړلیک په صدرول سره پای ته ورسیده. په دې جزئیات له کابل رحمت الله افغان کوي چې هم د سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښ دی. افغان صاحب خبرونه تشرغلی.
مننه فرپانیانې. هغه وګدې تامې او نه هلې چې د بین الافغاني ناستې د ګډې پریکړې لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدلې شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړې لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سې شنبه پر ورځې نننی ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د پریکړې لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی.
امیدواری مداده چه طول لوری دی لامیت جمن پاتیشی و عملی گری، او دا نش غنده و دا لامیه دنور و غنده در پاره یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلپاتی اوربان او بیا دایمی سولی تا ورسیم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې تایولس طالب استادو له کابل او رغلی 35 کسس پلاوی چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یا استادو او یو شمیر خځې پکې شامل وي. د غن بین الافغانی ناسته د تاوتریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې نسته په پریکړه لیکي چې کې په عمل منفیات اساساتو د بریدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او نورغونو بندیانو خوشی کېدل مهم واردی د غاتمدې پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناست ګډونوالو د جنگ په خېلو خوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو روختونو ملکی تعلیمي او تحصیلي موسسو بازارونو بندونو او قرضاینو بریدونه بند سی باید د یادې ماده په یو بل بند کې ټینګار شوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسی او د ملکی تلفاتو د صفر تر حقته سی د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دوه کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د قطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه و چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسلې حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي. طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناسو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په مهمه میاشت کې په مسکو کې بین الافغاني ناسته تر سره شو چې په ګډه اعلان کې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب د زندانیانو اړوند مسایل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د بهرنۍ مداخله د مخنیوي سمکنی بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار شوی وو. د دوه د بین الافغاني ناسته تر دوه په خونیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې دا ور د حکومت ځین لوړ پوری چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده. فرباجانی
بله ډیر زیات مننه کوم رحمت افغان و چې په دوهې کې د بین الافغاني غونډې یا خبرو د پریکړه لیک په اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست نظر ورو په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړې دو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وځي. د غرض د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس تر سره کېدل په خپل یو لوی کامیابی بلل ده. پام دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي کته هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شینګي کړو خیل ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیم خبرو ته لار هواره کړي. له اغلی شینګي زهین کړو خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د اعلامیې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دوه مچ د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه غازه کې شو مکمل نه دي ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. د غبر سیر هم زه فکر کوم چې یو ښه غازه ده. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زو په اعلامیه کې من ګټ چې دوه طرف کوشش کوي چې هغه چې دوی غوښتنې لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي یعنی لبیناله شنو دا یو لوی قدم ده کوم ادوارم چې هم طالبان هم درنګه حکومت هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلان خو خیله امید ده تضمین شته چې د پالیسی یا پیاده سی عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پیسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطح او په منطقوي سطح باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی نه تارنه ونه که معلوم در تضمین بیا موجود به نوی هر سو کولی سی دین سرغلاونه وکی یو کلک به مللی تضمین موجود ضرورت ده ترسو پر سپا کمشش بندی حوک رکیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شی او که توک سرغلاونه وکی لغل پاره هم باید یولار موجودی سی غصه باید سنگ برخود باید وشی نو به مللی تضمین بلکل ضروری ده.
لدین وروسته کوم اقدامات باید ترسره سی؟
د باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا بسته یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي که مسله د بندیانو وي چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا همدا رقم بندیان شته چې واقعا په داسې یو حالت باندې ګرفتاره وي او د حکومت افغانستان سره وي او یا طالبانو سره وي چې باید له بند راشي. نو معلومدار که موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي څارنه ونه کوي ارزیابي ونه کوي نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالان چې ورسره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی شینکی زهین کړو خیلوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار وصل وصال چمتو کړی دی.
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي. ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټره ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي. رفیع الله قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کېږي او داشن ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کېږي. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمې خونې جوړېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار ازادي راډیو ته وویل چې هره زیرمه به له 50 تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري. د ښاغلي عالم یار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمه د 6 میاشتو په موده کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د دغو زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو پاونډ 99 افغانۍ سلویخ پوله، یو درهم 21 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ.
او سپورت و یوه نړیوال موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. ښاغلی پانس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکاره فعالیتونو یوه برخه ده. ښاغلی پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي.
The United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پاوز چمتو دی چې زموږ لګټو پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ به د ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاری وساتو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبې په سهار د یورانیم د بډاینې کچه له 4.5 اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر 3.5 درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچه 40% کې نور بډایا کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.8% زیات بډایا وساتي. بډایا یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی چارواکو د یکشمې پر ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیم د بډاینې محدودیت تجمن نه پاتې کیږي. متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې د هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له خپل ځان رسونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه سولېز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
د سفیر لاستانکسیس خمننه و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو مرسل ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کې مو واورېدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یې یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. دغو مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د افغان حکومت غبرګون مو هم واورېدی، د ولسي جرګې غبرګون مو هم واورېدی. اوس به راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي دي. له وصل وصل څخه به واورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنۍ ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوې پرمختګونه او خندونه راخستي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسیده، سره له دې چې د دې ناستې د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنۍ خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکي باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیک نه ل دې عمل ډیره تمنه شي کېده چې حکومت په دې خبرو کې نه حضور نه درلود، بل دا چې په خپل بهرنی ځواکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منلی چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدلې چې که د قطر غونډه وروستۍ نشي او دغه ډول ناستې لږ په لوړه کچه دوام وکړي، نو بالاخره د ښو پایلو تمه ترې کېدای شي، ځکه د دغسې غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمیدو کې مرسته کولی شي. هیواد ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د سولې او پخلاینې لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ شوبله وړول چې زیاتره د خوندزی او ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختمه شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمه نشي کېده چې دغه ډلې دې په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرښو پای ته رسیدلې چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړ نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځ لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سر مقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځي په ځانګړې توګه د کابل پونتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرې نښودل شي چې د هیواد پوهنتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرسپرنو غټه کې موارد واوریدل دوستانو تاسو کولای سي چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات زده رادیو پر ویب سټ هم ولولیا او تحلیلونه مو ولولیا او کچیر مو د خبرونه نه اوریدل په تکرار باندې بیا ووري پته مو د زده رادیو دات کام یا زده رادیو دات اورګ. اوس په مخکې تر دې چې د خبرونه دوام ته ورسو نورو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور اخلو په کندز ولایت کې د نامنیو او د جنایي جرمونو که چیل وروالی دی ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړی دي. دوی لازادي رادیو سره په خبرو کې سیمایز چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بے پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورستو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي لکبل خپل اندېښنې سرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمایزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
اخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د نامنوی ترور قطرونو د اختطاف کچه لوړه شوې ده او د مسلې موږ اندېښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د نامنوی او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په دې اړه وویل موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کیدلو شاهد وي او برسیره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پیښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه یې وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال دری ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
زه خالق دار مرزی در روزگاه ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د جزک زما پیغام ولسمشر دغه پی ایچ پی رالی وکندار ته او لارې وزادل ته ایا د روزګان ولایت د افغانستان یو ولایت نه دی او ډېر ولې دا چې ترمونځ نظر اړولې دي چې په دې ګناه نیولي چې د دې دولت اوله خطه د روزګانو پیسې ورته وي. په دغه اکله روزګانیان ګناهکار دي او که چیرې بل جرم لري نو تل تل د وخت سره نه ګوري چې روزګان معنا دی د افغانستان لوی جمهور دی، کندهار معنا د افغانستان یو ولایت دی، زابل د افغانستان یو ولایت دی، روزګان د افغانستان یو ولایت دی. نو موږ د ولسمشر ته په کلکه دا غوښتنه کوو چې موږ ولایت هم توجه وکړي او موږ په ولایت باندې پوښتنه وکړي او ورته ډېرې بدبختۍ شته، ډېر ناخوالې شته، ډېرې ګډوډۍ شته او موږ په جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي او دا سلام خدا د واجي صاحب ته غوښتنه ده چې وایه نه سلام خدا جراوت ولسوالۍ کې انتقال کړي. په هر ولسوالۍ کې شته، یو جراوت ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جهاد الله ساته ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روړه زمونږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایا پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړ پور چارواکو ته دا خواست دی چې دا هم دې وخوړل شي او باید چې هر ځای کې کار وي. ډېر ستونزو سره مخ یو. والسلام، مننه. عمران خبرې کوم د میدان وردګ د دشتې توب نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه. روژه دلته د افغان بي سیم شبکه چې کوم دی 10 بجې قطه کېږي او سهار کې 4 بجې راځي او 10 بجې چې شي بس قطع شي او کار نه کوي. مونږ دا ډېر زیات ستونزې سره مخ یو. دا کار کېږي چې دا مشکل لرو. زمونږ دا لوړ پورو چارواکو ته دا خواست دی چې دا غم دې زموږ وخوړل شي او زر تر زره دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عام افغانانو نظرونو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. په دې سره ورسېدلو د دې خبرونې نیمایي برخې ته. 12 بجې او 10 دقیقې دی. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
قطر په دوه کې د افغانستان د سولې خبري بریالي یو بللې په هغې لمه کې چې په کړکې چونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړ مورز زنډول شوی وي او نن بیرته له سره پیلیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلی او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث ورسره کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې تدمی چې یو محمود پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نور چارواکو سره وکتل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 14مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه او تورې پورې کړ چې د کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه او د هانګ کانګ اجرایي رئیس وایي چې له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل دی.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونې په دوام کې د ژمنې سره سم اونیز پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په ګډه را سره واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روز بخیر شنوندای عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت به میزبانی ما وگم جبار خیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه روی بیماری دندان صحبت می کنیم و دکتر صاحب زمیر قریشی متخصص دندان مهمان برنامه ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند، گوش می دیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده است. دندان ساختارهای سفید رنگ در درون دهن بسیاری از حیوانات است که برای خوردن، جویدن و تک تک کردن خوراک به کار می رود. همچنین در انسان ها دندان نقش بسیار برجسته در سخن گفتن و ادای صحیح کلمات دارد. یک فرد برای آنکه دندان های سالم داشته باشد باید در شبانه روز کم از کم 2 بار از برس یا نخ دندان استفاده کند. برخلاف باور عموم، استفاده از نخ دندان تنها فاصله بین دندان ها نمی اندازد، بلکه باعث از بین رفتن جرم های دندان می شود که این خود در کاهش پوسیدگی دندان ها کمک می کند. دکتر محمد قاهر یوسف زی در مورد پوسیدگی یا کریس دندان چنین می گوید.
خب، ما می تانیم که امراض دندان به کتگوری های مختلف تقسیم کنیم. از جمله شایدترین امراض دندان میتونه که کریس یا پوسیدگی دندان باشه و میتونه که کریس و پوسیدگی دندان در اثر عدم توجه در قسمت نظافت یا پاکی یا در حکمت وقایی دندان به وجود بیاد و اینکه چه رقم ما میتونیم تیره وقایه بکنیم فقط مراجعه دوامدار به دکتر صاحبای دندان و استفاده از نخ دندان، برس کردن دندان روزانه حداقل دو بار در روز و همچنان گرفتن غذاهایی که باعث تولید کریس نشه. یعنی ما نباید از چاکلیت هایی که بسیار چسب داشته باشه و یا از ککو استفاده کنیم یا از غذاهایی که سبب گیرش در خود خلای دندان یا در بین انترپراکتیمال یا در بین خلای دو دندان به وجود میاد این سبب گیرش میشه. ما نباید از غذا زیادتر استفاده کنیم و در صورتی که استفاده هم میشه باید دوباره پاک شوه، یعنی شسته شوه، برس شوه.
بوسیدگی دندان یک بیماری عفونی قابل انتقال است. میکروب ها فعالیت های خود را در سطح دندان آغاز می کنند و سپس در ساختمان آن پیشرفت می کنند. میکروب ها با استفاده از مواد قندی اسید تولید می کنند که به بافت سخت دندان ها آسیب می رسانند و پوسیدگی از یک دندان به دندان دیگر سرایت می کند. دکتر محمد قاهر یوسف زی در مورد جلوگیری از پوسیدگی دندان با رادیو آزادی گفت.
و در قسمت وقایش فقط اما خدمت من عرض برسانم که روزانه دو بار باید برس شود و حداقل در هر 6 ماه باید بشه. دکترهای دندان پیش متخصصین استوماتولوژی باید مراجعه بکنن چکاپ شود، چکاپشان به صورت دامدار از سال دو بار یا هر 6 ماه بعد یک بار به صورت بگیره.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندای عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب ما شریک سازید. دکتر صاحب ضمیر قریشی متخصص دندان، اول خوب برنامه خوش آمدین و نخست در مورد بیماری دندان به شنوندان معلومات بدین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تشکر از شما و دستاندارکاران برنامه شما تشکر، زنده باشین. مد خدمت هستم. شنوندگان عزیز میتونن سوالات داشته باشن.
تشکر. و در قدم اول یک پیشگفتار در مورد مریضی دندان یا بیماری دندان به دوستان ارائه کنین که دندان به کدام بیماری زیادتر دچار میشه؟
بسیار خوب، دندان چون یکی از اعضای مهم وجود است ای به امراض مختلف دچار میشه که یکی از شایع‌ترینش کریس یا پوسیدگی دندان است که این مرض دندان عبارت از مرض مزمن است که در ابتدا انساج سخت دندانه و بعدا انساج نرم دندانه مصاب میکنه. از نظر کیمیاوی عبارت از انحلال و تخریبات نزد دندان از اثر مواد کیمیاوی و پارازیتی می باشه. عوامل های مختلف داره که عوامل عمومی است و دیگه عوامل موضوعی است. در عوامل عمومی نژاد، وراثت، عمر، جنس رول داره و در عوامل موضوعی لواب دهن و ذرات کوچک مواد غذایی با موجودیت میکروباکتریا رول دارن. در عوامل عمومی نژاد گفتیم در نزد سیاه‌پوستا و نسبت به سفیدپوستا اینه کمتر اونا مصاب میشن به امراض. وراثت گفتیم ارثی ها میتونه باشه، عمر مثلا در سنین 15 تا 25 سال کمتر دیده میشه یه امراض دندان. در جنس گفتیم نظر به آقایان بیشتر در نزد خانم ها دیده شده که علتش هم زمان شیردهی و بارداری می باشه. عوامل موضوعیش گفتین لواب دهن که خودش یک میزبان است و ذرات کوچک مواد غذایی که در فواصل بین دندانی جابجا میشه بعد از گذشت زمان اینا تخمر میکنه که دو نوع تخمر به وجود میاد، یکی تخمر اسیدی و دیگر تخمر الکلیک است. تخمر اسیدی قسم است که غذا ما میگیریم و غذایی که در بین فواصل دندانی و در قسمت های التهابات دهن جابجا میشه اینا چون امین شایسته ازی به مرور زمان به گلوکوز تبدیل میشه و بعدا به اسید پرویک و اسید لکتیک. اینا اسید های هستن که به مرور زمان ابتدا مینای دندانه متضرر میسازه.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. شنونده متعددی روی خط داریم که یک شنونده ما از پروان روی خط هستن. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام، به برنامه خوش آمدید. بفرمایید نامتون چی است و چی سوالی دارین از دکتر صاحب؟
سلام، زنده باشین. من از ملک اشکان پروان با شما هم کلام شدیم. سلام به دکتر صاحب محترم، خوب هستین؟
علیکم السلام، صحت شما خوب است؟
بفرمایید سوالتون در مورد دندان مطرح کنین.
هم درست است دکتر صاحب محترم. یعنی دندان ها که در از ما کمک مشکل دار، وقتی که نان میجوام یعنی حرکت میتون دندان ها را، یک رقم سوزش پیدا میکنه، بسیار همه تو بیخبرک دیگه، بازم ما را متاثر میسازه و یک چند دقیقه وقفه میگیرم و بعد از اون نان میخوریم.
چند سال هستی؟
من دیگه 28-27 باشم.
خب، بسیار خوب. دندانایی که وقتی غذا شما میجن، دندانایتون به سوزش و مثلا حساسیت گپا مواجه میشه، اتون متوجه شدن که چند دندان تخریب هستن در دهنتون و یا سالم است دندانایتون؟
از ما همش شکر خوب است، فقط یک دانش که افتیده و او را کشیدیم.
بسیار خوب. زمان که شما برس میزنین، بیرایتون خونریزی پیدا میکنه؟
زیاد.
تشکر.
شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالاتتون جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از این برادرم. اینا مشکلی که داشتن در وقت غذا جویدن، اینا میگن سوزش و حساسیت گپا وجود میه. بعض قسمت های دندان هست که قابل دید نیست، مثلا قسمت های سطح اپروکسیمال یا بین فاصله دو دندان، در این قسمت ها کریس ها موجود می باشه یا پوسیدگی. وقت غذا می جویم در این قسمت ها داخل میشه، جا به جا میشه و بالاخره همین تخریبات بیشتر کده می رو، مخصوصا در حالات که پیشرفت میکنه، قسمت مینا را تخریب کرده و به طرف دینتین رسیده یا آج دندان مصاب میشه. در این حالات باز وقت ما غذا میل میکنیم، طبیعی است که غذای ما یا شیرین تر می باشه، یعنی آبی بعضی یگان اسیدا می باشه، یا سردی و گرمی باعث اذیت ما میشه. بهتر است که یک بار مراجعه بکنه به نزد دکتر صاحب، به نزدیکترین موقعیت که دکتر صاحب دندان باشه، که اونا ببینن، درست چک بکنن دندانایشان، هر قسمتی که مشکل داشته باشه انشالله اون مشکلشان حل میشه. و امیدوارم راجع به بیرایشان، وقتی که برس میزنه بیرایشان خون میشه، اینا میتونه که مشکلات برشان ایجاد بکنه زمان نوشیدن و خوردن غذا. بیرا وقتی که با کمبود ویتامین ها ما دوچار میشیم، یعنی از اثر فقدان ویتامین ها، بیرا تکمش پیدا میکنه، امراض پری رادیکولر یا قسمت های عنق دندان بین بیره و سطح هایی که آزاد است در قسمت ها، مواد های غذایی هم جا به جا میشه، باکتری هاست، اینا تخریبات شروع میشه. آیسا هست ابتدا این قسمت های بیره به شکل دانه انار بسیار سرخ رنگ میشه و به مرور زمان ضعیفتر میشه و زمانی که برس میزنن خونریزی به وجود میاد. قابل تداوی است، نزد دکتر برون و تحت تداوی بگیرن، انشالله صحتیاب میشن.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما هم روی خط هستن، اینا هم از پروان هستن. بله، سلام، بفرمایین.
بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ جانتون جور هستم.
بخیر باشین، تشکر، به برنامه خوش آمدین. نامتون چیست و سوالتون رو مطرح کنین.
زنده باشین. فیصل هستم از پروان با تماس گرفتم. یعنی یک سوال داشتم از دکتر صاحب. من دندانای من پر کردن اکتایشه، باز یک سال میشه که باز همونطور درد داره. حالا دو دفعی باز ببرم پیش دکتر پرس کنم یا گوش کنم که
تشکر فیصل جان، من سوال شما را جواب میگم. چند سال هستی؟
20 ساله.
بله
برادر با فیصل جان، تشکر از شما. اینا دندانشان یک سال قبل گفتن تداوی کردن،
بله پر کردن و بله. بعضم درد داره، اما نگفتن که اما پرشدگی، جای پرشدگی تخریب شده یا نه چیزی.
خب، بر صورت بعد از اینکه دندان ها تداوی میشه، در این فکر نباشن که دوباره خراب نمیشه.
بله،
اصلا اصول طور است که بعد از اینکه دندان ها پرکاری میشه، هر 4 یا 5 سال بعد حداقل باید دوباره این مواد چند شود، دوباره احوالگیری شود، قسمت های پایین دندان دوباره پرکاری شود. اما متاسفانه این اصول در وطن ما خطر مروج نیست به خاطر از این گزاف.
خب ما هم خبر نداشتم، خوب شد حالا خبر شد.
بله، اگر پرکاری باشه و پشت دندان باشه باید چک شود، هر سه ماه بعد چک شود، یعنی بعد از 4 الی 5 سال بعد بله. باید یک بار چیز شود، ریموف شود، پوش کشیده شود، احوالگیری شود، دندان از بعض قسمت ها اگر کنم مشکل پیدا کرده باشه پوسیدگی تداوی شود، دوباره نصب شود و پرکاری هم به می شکل وقتی که دندان پرپریشن میشه، یعنی مثلا اون بگویم برمه میشه، طبعا یک تردید فیزیکی یا روی میبینه. وقتی که پاکاری میشه، شستشوی میشه، دندان پرکاری میشه، به مرور زمان قسمت پایینی انساج دندان به مرور زمان آیسته آیسته پس دوباره رنگش تغییر کرده و بالاخره به اصطلاح ما سکندری کریس میگیم، اینه کریس ثانوی به وجود میاد. به اون خاطر باید این مواد تبدیل شود، دوباره پر شود. بعض دوستا هستن که یعنی میره بسیار عادی فکر میکنن و نزد دکتر هم نمیرن، ای به مرور زمان وقت میشه که همین پرکاری از جایش خطا میخوره و به دردا اینا دچار میشن. اون مجبور میشن از دکتر میرن و دوباره باز تداوی از او اگر در یک روز باید انجام شوه، در این حالت باز روزها را در بر میگیره. خوب است که نزد دکتر بره، همین پرکاری دندان از اینا چک شوه، دوباره اگر لیکاش پیدا کرده باشه، یعنی اطراف خود همین پرکاری یک خطای سیاه و نسواری را به وجود میاد که باعث از این میشه که باز پرکاری چیز شوه بفته، بره نزد دکتر دوباره پرکاری دندانشان تجدید شوه.
بله، تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
بله، سلام علیکم وگما جان، سلام خود با شما و دکتر صاحب محترم، تقدیم میگرم از استفاده خانواده شما در لحظه بازگیست پولیسوالی بالا من را به تماشه.
علیکم السلام عبدالستار آخوندزاده، شنونده دائمی برنامه های ما، البته تنهایی برنامه نی، خوش آمدی به برنامه. بازم بفرما دکتر صاحب، زمیر قریشی در استیدیو با ما هستن، متخصص دندان و سوالاتتان جواب میگن.
تشکر وگما جان، من سوال دارم از دکتر صاحب محترم که همین بعضی آدم ها هست که سنش 60 و 70 و 80 هست، دندان ها که همه تو ثابت هست مثل امون طفل های 6 ساله و 4 ساله باری.
بله.
بعضی آدم ها هست بین زن ها و مرد ها هست که به سن 20 سالگی 25 سالگی دندان ها که همه گی سیاه شده، ولی زیادتر به سن 30 35 سالگی یا 40 سالگی کل دندان های اینا میرزه. این علت به کجا هست؟ بعضی شایعاتی وجود داره میگه مایی که دادنامه خدا به این جوانی از دست میده، اینا با وقت طفلی شیر مادر استفاده نمیکنه، اینا از این اثر که شیر مادر نمیکنه اینا دادنامه خدا به جوانی از دست میده. از نظر طب اگر دکتر سه بزیمی روشنی پس که تا چند نظر واقع داره علت اصلی دیچی که شنوندان واقف شود،
اینه میره
خیلی
مهربانی. بله تشکر بسیار زیاد، همیشه سوال های بجا و بسیار پرمفهوم کردن. عبدالستار آخوندزاده بفرمایید.
بسیار سوال خوب بود، برادرم عبدالستار از ولایت بادغیس بودن.
بله.
البته قسمه که در گزارش هم پلی شد شما شنیدین و من یک روشنی دادم به خاطر امراض دندان که عوامل مختلف داره، یکی از عوامل عمومیش گفتیم که نژاد، وراثت، عمر و جنس است.
بله.
وقتی گفتم نژاد، بعض نژادایی است که اونا مقاوم هستن در مقابل امراض، مثل سیاه‌پوستا را گفتیم، سفیدپوستا یعنی اونقدر مقاوم نیستن. و وراثت را گفتیم، بعضن ارثی میباشه، بعض کسایی هستن که ارثن اینا بسیار مقوی میباشن، یعنی امو خصوصیات وجود از اینا بسیار بلند می باشه از هر لحاظ، از لحاظ مثلا انتیجن، انتبادی، از لحاظ مقاومت اونا دندانایشون از اوتر عدس نمیتن. بعض کسا هستن که در عمر مثلا گفتم که از 15 پایین تر هم بسیار زیاد شایعات پوسیدگی دندانا بوده و از 25 بالاتر هم زیادتر بوده، اما اینجا باز مسئله ارث و نژاد در میان ما باید در نظر بگیریم. مسئله جنس هست، پیشتر گفتن که بعض خانم‌ها در حدود 20 25 یا 30 سالگی بسیار دندان‌های خود دست میتن، اونا رو گفتیم که زمانی که اونا شیردهی می داشته باشن طفلشان شیر میتن و زمان بارداری اینا زیادتر دندان‌هایشان از دست میتن. علتش همین است که اینا به فقدان ویتامین ها اینا مواجه میشن و عوامل موضوعیش گفتم که اونمو لواب دهن و ذرات کوچک مواد غذایی است که در اینجا حفظ صحه بسیار رول داره. حداقل بعد از هر وقتی که ما غذا میل میکنیم، خصوصا اگر غذایی که شکل اسیدی میباشه، اینطور آنن ما اقدام نکنیم در قسمت برزدنش، به خاطر که اینا هم سطح مینای دندانه کم نرمتر میسازه. وقت ما برس میزنیم اینجا باز یگان جریان و دفکت ها اگر متوجه شده باشن در نزد بعض دندان های دوست ها که یک خطا یا فاصله ها پیدا میشه در قسمت های عنق دندان، بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت بعد شستشوی شود. از طرف شب قبل از اینکه به بستر خواب میرن باید دندان های خود خوب برس بکنن. این طریقه برس زدن هم باید نزد دکتر دندان برن که عملی برشان بیاموزونه. و حفظ زهر گفتیم مراد به خاطری میکنن که بعد از اینکه دندان چیز نوشجان کردن باز دندان هایشان فاصله شب با نخ دندان یا جنتل فلوس پاکاری میکنن و بعد از او باز برس میزنن. بعد از برس زدن اگر امکانات داشته باشن دهنشوی های مختلف در بازار هسته، از یک دهنشویی که استفاده بکنن که مطابق میلشان باشه با فیصدی بسیار کم این دهنشان آبکش بکنن. بعد از او میتونن استراحت بکنن و صبح بعد از چای اکثر دوستا عادت دارن قبل از چای وقت از خواب بیدار میشن دندانایشان را شستشوی میکنن. در زمانی که اونا طهارت میکنن یا مثلا دستوریشان را میشوین دندانای خود برس میدن بعد از میان صبحانه نوشیدن میکنن که اصلا این طریقه غلط است. اینی عوامل بوده که بسیار رول داشته. خانزاده صاحب خدا کنه که جواب سوال شما را
من جواب سوال های خود گرفتن. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام
علیکم. سلام سعادت لغزنی خبرکم.
خمیربانی او که گران اورورا سعادت لغزنی نه خپل پختنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه. ډاکټر صاحب زمیر قریشی په استودیو کې را سره میلمه ده او استاسی پختنه ته جواب وایي.
مانه ډاکټر صاحب چې دا پختنه ده چې ما کار کی چې غاښ مې ټکړې ده خو اوس دا داسې ده چې دا چې ناری ټکما تي وینه کوي.
ښه ښه. یو کال کېږي تا ویل چې ډکه کړې دې ده؟
یا دوه کاله کېږي.
دوه کاله کېږي. ستا غاښ دی که د کډې غاښ دی؟
یا زما غاښ دی. خپل غاښ مې د کله خو در ډک شوي غاښ مند ډوډۍ خورم اسینجا دا ورو هم پړسېږي.
ښه ښه. سمه ده، په تمه اوسه. ډاکټر صاحب به دې پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه سعادت وروره.
ډاکټر صاحب پوښتنه خو دې واخیستله؟
و دا ورور وایي چې دوه کاله مخکې خپل غاښ ډکړی ده، ډوډۍ خوړلو په وخت کې
درد
کوي او وری وینه کوي کنه.
بله.
دغه حالت وروره پام کوه، کله چې غاښ خرابیږي تاسو ډاکټر ته ځئ. ډاکټر تاسو ته حتما بلې دغه چې دکی غاښ یا ولار خوینن که ای کنه افزسه بخاطر چه افزسه مرات و که مثلا هر وقت چه دوره خورید دوره پس تا نخ دندان سر خپل
غاشنه پاکو
که بیا برس و هی که کل سه مشکل پیدا شی بیا داکتر تلار سی. او تاسو چه ده اوره چه وینه که ای کنه؟
بله.
اوره تکلیفونه دو عامل لری، یو عمومی ده یو موضوعی. عمومی خو ده شزینه پا اگه که په ماینس که دیر دی کله چې دوی فقدان ویتامین پیدا کوي دا مشکل پیدا کیږي او نور کله چې باردار کیږي دوی نشي کولای چې خپل حفظ صحه مرات وکي. دغه په خاطر دلته بیا میکروبونه ځای په ځای کیږي د باکتریا او دلته تکثر کوي او وری خرابوي. باید افزها مراتسی او بلچه غاخ دکیگی باید غاخ به ستاندرد
دول بندی و
دک شی. کلا چه به ستاندرد دول دک نیشی در پرکاری مواد دست وری پسر رازی وری تا اغا زیان رسوی او دوره خلو پا وقت که دا وینه کهی خدا چه یا وار پر داکتر تا لارسی چه داکتر به ویگوری چه مشکل شایی دی که اگر در کول مواد وره پسر دی اگر باید لرسی که در وره پسر دی که بل غاخ خراب دی اگر دک شی کرا چه غاخ خرابی گی اگر ندکی گی مثلا یا سایه دی چه پسترگ نمالمی گی حال تا مواد غذایی زرات آلتا زای پسایکی گی کلا چه دوره خورید دوره پا وقت نور هم آلتا زایی گی بیا فشار رازی در اوره تا زیان رسوی
در
باید باید داکتر تلاشی لنجه اینا چکوسی.
سامده دیر زیاده منه نه انشالله چی خبلا در پختنی زوابی واخیست بلا آوریدون که ده. سلام
و علیکم سلام و رحمت الله. سال
پخیر یست پخیر و سگران اورورا چوکی در کم زینه دیاری کنی ولی؟ عبدالله د زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب محمد زمیر قریشی را سره استودیو کې میلمه ده او ستاسي د غخونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ډاکټر صاحب مې دا مشوره وسی دا نوې غاښونو شول
یا لازم سوپر بعضی خلک تاجیکستان کې دیشته زوی کې بعضی جستان کې بعضی وای پاکستان کې بعضی افغانستان کې دی بابا کې زما تدرس به چې دې څنګه دا کوم کې سری لازم چې ورته وای کوم کې سری غوښنه دا شي دې نیک شي چې لري به چې شي لري په دې نو پر تاسو جواب برکې
سمه ده مننه ډیر زیات د نظر نه مو هم او پښتنې ته به دې هم جواب وای ډاکټر صاحب پته مو اوسه دکتر صاحب بفرمایین
چون سوال سوالشون نبود یک نظر بود اونا بله. نظر دادن که مسواک 70 فواید داره. یقینا پیشتر من عرض کردم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که جبرئیل امین علیه السلام میگه برای ما قدر به خاطر مسواک زدن زیاد بله. تاکید کرد که تا گمان میبردن که یکی از واجبات دینی شوه خود دلیلش همی است که بسیار فواید داره مثلا نمی وقتی که ما مسواک میزنیم دم جریان که ما استفاده میکنیم همی خامه خایی را ما اگه اندازه با آب آغشته میسازیم بله. تر میکنیم بله. بعد از او ای کار را میکنیم از این موادای مختلف افراز میشن در جریان که ما حرکت میتیم مسواک که اینا مثل که ما امروز از موتواش یا دهنشویه استفاده میکنیم
بله.
مثل از امو زد افونی کننده است میکروب از بین میبره
بله.
دندان سفید میسازه با خودوات جوف دهن بسیار مفید است و به می شکل ای که جذب میشه تا به میده و امعای ما فواید زیاد میرسونه بر صورت ما هم نیست یک طبیب مشوره میتیم به همه دوستا کوشش بکنن که
از مسواک استفاده,
از مسواک استفاده بکنن
بله, بله. حتما
و دندانشان گفتن که میخواین
گفتاری
که
اینا گفتن که بعضی ها دندان میشونن در کشورها را نام گرفتن که در اون کشورها به نظر شما شوندن دندان در کدام کشور زیادتر مفید است
بسیار خوب از عبدالله برادر ما تشکر میکنیم به خاطر ساختن دندان و یا تداوی دندان ها
بله.
البته عرض بکنم که فعلا در سطح آسیا البته بگویم افغانستان تقریبا در سطح قرار داره که موازی با کشورهای پیشرفته آسیایی
بله.
یعنی بسیار در حد بلند قرار داره ولی فعلا از نظر طبابت دهن و دندان تا جایی که آمارا نشان میده و تحقیقات شده و ما خود ما ریسر جایی که گرفتیم یعنی بعد از روسیه خوبترین کار در بخش دندان که مثلا ترکیه و ایران کشورها انجام میتن یعنی افغانستان سطح با ایران و تاجکستان و ازبکستان و از این کده بالاتر در بخش دندان و از پاکستان کده به مراتب بالاتر از در قسمت تداوی دهن و دندان اونا خب. کوشش بکنن که در خود افغانستان اقدام بکنن
و انجام بدن
کلینیک ها هستن شفاخانه های بسیار مدرن استاندارد ساخته شده میتونن برن از نزدیک یک بار یک مشوره بگیرن از هر جایی که به مومایل دلشان بود یعنی سلام یک اعتماد داشتن
بله.
کارش هم مردم میپسندید اموج اقدام بکنه به خاطر ساختن دندان ها
بله.
و یک سوال دیگه هم کردن به خاطر کشت دندان گفتن فکر میکنم
بله او هم تقریبا جوابش همی بود که در کجا باید
ان شاء الله همه تداویایی که در بخش دهن و دندان باشه امروز در افغانستان مروج است امکاناتش است 100%
بله تشکر بسیار زیاد شنونده دیگه ما روی خط هستن سلام
بله من سلام غورج برخیلی
ام مهربانی او که خغلی ازن راو پیزنه د کوم زینه دیړی کنی ولی
بله وزګی خوری سلامونه تاسو ولنج کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو درنه هلم ډاکټر صاحب ته قریشی ته خالصه پښتنه تاسو دایمي همکار
ډیر ښه مهربانی وکړه خپل پښتنه مطرح کړه
تشکر نظر خو می دادی هغه ورور چې د زابل څخه پښتنه وکړه د مسواک مبارک یو نظر چې رسول علیه صلوات و سلام چې پر زکندن پروتو یعنی پر زکندن باندې وو پر بوریا باندې پروتو سره د عائشې پر زنګانه باندې وو په دغه وخت کې د مسواک خواهش وکړي عبدالرحمن ابن ابوبکر مسواک ورته راوړي عائشې خپل په خوله کې د هغه مسواک لوند کړي بیا علیه السلام خپل په خوله په وخت کې زکندن نو د مسواک ډېرې پایدې دي د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترمه دغه غاښونه په څومره عمر کې ډېر خرابېږي یعنی هغه او موږ څنګه کولای شو چې خپل د خولې حفاظت وکړو او بله خبره دا ده که اورېدونکو ته معلومات ورکړي دغه د غاښو مرض چې دوه د ژوند ملګري همبستره وي یعنې دا خو به د یوه سوه بل ته نه ځي دا خو به یو مرض ساري دی که نه دی
مننه
بفرمایید دکتر صاحب
یک سوالشون خمی بود که کسی که یعنی امرای خانمشان می باشن اونا می امراض دندان مثلا ساری است که به اونها
بله.
انتقال بکنن خب بعضی امراض است که انتقال میکنه ولی کریس امکانش بسیار کمتر است یعنی تقریبا اگر بگویم 5% امکاناتش است میشه اون باکتریایی که در دهن یعنی طرف مقابلش است اگه اونج انتقال میکنه به مرور زمان با امی موادای که ذرات کوچک مواد غذایی که در دهن از خانمشان مثلا قرار داره دهن خودشان است همو پیچ دهن از اونها مثلا اسیدی میباشه از اونها قلوی میباشه میشه که بیشتر همو حالت اسیدی را از قلوی را از بین میبره حالت اسیدی که میکروبانش نمو میکنه.
شنوندای عزیز ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر سیب زمیر قریشی یک جهان سپاس.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.